ستړي مشه قدرمند اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې ز شاهین بنيره ستاسو هرکلی کوم. په جاپان کې د زلزلې او سونامي وروسته د جوهري بټونه د تابکاری یری د هیواد ستونزې لا ډېرې کړې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ او د تشدد پیښې مخې ته راغلې دي. د افغانستان او پاکستان د سینټ غړي د یو بل سره ویني. دغه شان نور راپورونه هم لرو خو 10 بجې شوي دي په پښتونخوا کې. مجید بابر او د دې وخت خبرونه.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویلی دی چې د تیر جمعې په ورځ د زلزلې او سونامي له کبله د مړو شمېره د 10,000 نه نور هم زیاتېدای شي. د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان مړه او 1 شمېر نور ژوبل. پاکستانی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپیلګ سیمه کې امریکایي مشکوکه بې پیلټ الوتکې 4 وسلوال طالبان وجلي او 6 نور یې ژوبل کړي دي. نن به د 10 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جاپان شمالي مشرقي سیمې ته یو بل سونامي را روان دی او د موسم پوهانو په نظر دغه 3 فوټه لوړې د اوبو څپې به نن څه وخت هم د دغو سیمو ساحل سره وجنګیږي. بلخوا په فوکوشیما سیمه کې په هغه ایټمي بجلیګر کې یوه بله چاودنه شوې ده. کوم کې چې پرون هم یوه چاودنه شوې وه. د رایټر خبري ایجنس تر مخه د دغه چاودنې نه پس په هوا کې لوګي تر لرې لرې پورې په نظر راځي. رایټر زیاتوي چې د دې چاودنې نه مخکې جاپاني انجینرانو شپه ورځ یو کړی وه چې خپل هیواد د ایټمي تابکاری د وجې لوی تباهۍ نه وساتي. تر دا مهال د ایټمي تابکاری له کبله 190 کسان اغیزمن شوي دي چې پکې د 22 حالت مرګونه دی. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان موجوده صورتحال ته د جاپان په تاریخ کې د دویم جنګي عظیم نه پس تر ټولو بدترین بحران ویلی دی او په اولس یې غږ کړی دی.
تر کومه چې د جاپان د زلزلې او سونامي خبره ده نو زما پوره باور دی چې د جاپان ولس به رايوزي شي او په دې ستونزه باندې به قابو عمومي.
ناوتوکان زیاتوي چې د مړو شمېره کې په ناڅاپي توګه ډیر زیاتوالی راتلی شي. د جمعې په ورځ د جاپان د پولیسو یو مشر ویلی وو چې د مړو شمېره 10,000 ته رسېدلې ده. د جاپان حکومت ویلی دی چې د هیواد په شمالي سیمو کې چې سخت یخنی هم ده شاوخوا 600,000 خلک دا مهال بجلی نه لري. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه کراچۍ کې د 1300 ورځو راهیسې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د تشدد په دې پیښو کې تیره شپه 9 نور کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا تیره شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 9 نور کسان وژل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې وژل شوو کسانو کې 2 تنه د دوی د ګوند غړي دي. د دې نه علاوه د ایم کیو ایم او قاپرس ګوند جی ایس ان د یو غړي په شمول 3 نور کسان د ښار په اورنج ټاون رنچوړ لاین او فرنټیر کالونۍ په سیمو کې وژل شوي دي. دا خو ډب په دغې پیښو کې 1 شمېر کسان زخمیان شوي او د سورلو بسونه هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د دغې توجنو پیښو وروسته د ښار
چارواکو ویلي د پاکستان په قبایلي سیمه باندې د مشکوکې بې پایلټ امریکایي الوتکې په تازه حمله کې چې پر یوه موټر او ودانۍ وشوه 4 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان یو اعلی حکومتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وویل چې په دغې ودانۍ او موټر بې پایلټ الوتکې 6 توغندي ویشتې دي. په دې حمله کې چې د شمالي وزیرستان په سپیلګ نومي کلي کې شوې ده په نښه شوي وسلوال د تحریکي طالبان پاکستان غړي وو. په لیبیا کې د معمر قذافي پلوي ځواکونو 13 ورځ د مخالفانو په شاتم بولو ته دوام ورکړه او د راپورونو له مخې ختیځ ښار برایکای بیرته نیولې ده. راپورونه وایي چې د درنو وسلو د شدیدو ډزو په نتیجه کې د قذافي مخالف یاغي وسلوالو له دغې سیمې نه په شا تک کړی دی. په عین حال کې لیبیا پرون د عرب لیګ دا پریکړه چې د دغه هیواد پر فضا د پالوتنو بندیز ولګول شي رد کړه. د لیبیا دولتي تلویزیون دا پریکړه د عربي هیوادونو لخوا د نه منلو وړ انحراف وباله. عربي ټولنې د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې د لیبیا په فضا په الوتنو بندیز ولګوي چې د دغه هیواد د خلک د معمر قذافي د ځواکونو له هوایي حملو وساتل شي. اوس د لوبو یو خبر. د پاکستان د تیراندازۍ قومي لوبه په لومړي ځل د پېښور قیوم سټیډیم کې پیل شوه. نور تفصیل د پېښور نه د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پېښور په قیوم سټیډیم کې د لومړي ځل لپاره د ارچری یا غشی او کمان د لوبې پرانستنه وشوه چې د ټول پاکستان نه پکې تیراندازو برخه اخیستې وه. تیراندازۍ لوبغاړو خوښي ښودله چې په لومړي ځل په دغه سیالیو کې برخه اخلي.
نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ لوبه د سریلانکا په ښار پالک کې لیږي کیږي. بل لوبه به د بنگلاديش په چټاګانګ ښار کې د دغه هیواد او نیدرلینډ ترمنځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده. قدرمند اوریدونکو د روان خبرونه کې به تاسو دا راپور نوري. کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې و کسان وژل شو دي. په جاپان کې د زلزلې او سونامی نه وروسته د جوهري بټیو نه د تاپکارۍ یرې د هیواد ستونزې لا ډېرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان د سینټ غړي په کابل کې د یو بل سره ویني.
مونږ د افغانستان مشران جرګه او د پاکستان مشران جرګه اوس کولای شو چې مونږ خپل دولت ته مستقیما په دوی باندې انتقاد وکړو چې تاسو په دې جنگ کې د دخیل یاستئ.
او یو راپور داسې هم لرو چې د موسیقي د خوږ ساز هارمونیم یا باجې د تاریخ په اړه معلومات راکړي. دا د دې سر تړلې د پاکستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه تفسیری او تجزیم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. زمونږه لومبه راپور قدرمند اوریدونکو کراچۍ کې د امنیت په وځ باندې دغه چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې و کسان وژل شوي دي. دا پیښې کوم ځای کې منځته راغلي دي او وژل شوي خلک څوک دي په دغه اړه تفصیل اورو د کراچۍ نه د ظفر کریمی په راپور کې.
د پیر آباد پولیسو په وینا د قصبه کالونۍ په سیمه کې تیر ماښام د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ سند څانګې ویان قادر خان مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د دوی د ګوند غړي وو چې نامعلومه کسانو په هغه مهال ډزې وکړې کله چې دوی د کرکټ لوبه کوله.
پیر آباد علاقہ قصبہ کالونی مسرباس یونٹ کارکنو صبح اختل علاقے کی کرکٹ کو پدے کرکٹ دوران یو کس بابا نم این کیم ورکر آغا سرا جدو غوی مرالا نم پدے غوی مرالا آغا شخص سڑی چی ہوا آغو باندے فائر کو کم یونٹ آغا کسانو آغو رجاج لپارا بار را ہوا تو آغا جزے کے بل آلک آلم چیدے آغا حلاک شو. بلکل دا وامین شپاٹے وارڈ قصبہ کالونی مسلم آباد یونٹ کارکنان دی.
دا قادر خان پا خبرہ دا گلستان جوہر پسی کې هم نامعلومه وسلوالو د دوی په سیمایز دفتر ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د دوی د ګوند دوه غړي کلیم او همایون سخت جوبل شوي دي. یوه وله ورته پیښه فرنټیر کالونۍ کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې 45 کلن افغان سوداګر نثار خان وژل شوی دی. د دې نه علاوه د ښار په زوړ حاجي کیم کې د قامپرست ګوند جی ایس این یو غړی عمران او د رنچوړ لاین په سیمه کې د ایم کیو ایم ډلې کارکون طلحه د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د طلحه وجن روسته قهرجن خلک سرکونو ته راووتل او د سورلو یو بسته یې اور ولګولو. د ترانسپورت اتحادیې مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې د تیرې جمعې ورځې راهسې د کراچۍ په توجنو پیښو کې تر اوسه 12 د سورلو بسونه د نامعلومه خلکو لخوا سوځول شوي دي.
اوس پرې د 12 ګاډي جدي دا ماته اطلاع شوې ده او دا اطلاع ده چې د 12 ګاډي مو سفرې تل سوځلې دي. بالکل د سره چې کوم دي وړ ګاډي دي موټرې پکې شته دي پک اپ دي پکې دا شینه شتا هغه د زمبو د غاډو نه علاوه دي بس دا یو فیشن جوړ شو چې بدا ډېر آسان کار دی چې پبلک ترانسپورټ یا بل ګاډی په روډ باندې روي سار کا اوسې دا هغه نه یو دوته یو هغه وشي چې خلکو کې یاره پیدا وشي هغه پیدا وشي چې موږ دا رو هړتال یا موږ احتجاج په دغه ډېر کامیاب شي چې ګاډی اوسولو په ټول دنیا ته پته ولري شي روډونه بند شي او دا دغه پر دا ګاډي سوځي نو حکومت نامې ته شیش نه چې تاسو په روي سار کې او هغه خلاف کروي وشي نو
خار کې دا خوډب د تازه پیښو په اړه د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا ویلي چې په سیمه ییزو رسنیو کې خار کې د هدفي وجونو په اړه کومه شمېره ښودل کیږي هغه صحیح نه ده، خو چې کله هم په ملک قام او حکومت مشکل وخت راشي نو یو منظم قوت د بدامنۍ دا ډول پیښې شروع کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
خبرمن درونکو دا مشال ریډیو دی. اوس خبر درکو د جاپان د زلزلې او سونامي په اړه باندې. د جاپان حکومت خبرداري ورکړه چې په دا هیواد کې د زلزلې او سونامي نه وروسته د دویم جوهري ریئکټر د ویلې کېدو یره ده. د دې سره سم د ریئکټر خواوشا سیمو کې په لوی کچ باندې د خلکو د مرستې لپاره عملیات پیل شوي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور به زه تاسو ته وړاندې کوم. امدادی کارکنان وایي د زلزلې او سونامی نه وروسته یې د جاپان په شمالي میاګي سیمه کې په لوی پیمانه تباهی او بربادي لیدلې ده. د 8.9 زور دغه زلزلې د خبر رسولو نظام، سړکونه او تعمیرونه د منځه وړي دي. د زلزلې له کبله د کال 1986 د چرنوبل د پیښې نه وروسته په وړومبي ځل د جوهري پیښو خطر مخې ته راغلی دی. د ټوکیو نه د 240 کیلومتر په واټن د فوکوشیما جوهري بټۍ هغه وخت اوچو ده کله چې د بټۍ د یخېدو نظام کار پرېښود. چارواکو د بټۍ د یخې ساتلو لپاره د تاپکارۍ ګیسونه په هوا کې پرېښې دي. دغلته د دویمې جوهري بټۍ د یخ ساتلو نظام هم خراب شوی دی او انجینران هڅه کوي چې د ویلې کېدو د عمل او درولو لپاره پرې د سمندر اوبه ورپرې دي. د ټوکیو الیکټریک پاور یا ټیپکو ادارې د دې اعلان نه وروسته چې د بټونه د تاپکاری اخراج د هغه کچې نه ډیر شوی دی چې انسانان پکې په حفاظت وخت تیرولی شي، امبولنسونو او بسونو د دغې سیمې نه خلک نور خوندي سیمو ته وړل پیل کړي دي. د حفاظتي سیمینا د 40 کیلومتره په فاصله په کوریا مخار کې د خار چارواکو حفاظتي کالی چولی دي او د خلکو په صحت د تابکاری د اثر معاینه کوي. د جاپان جوهري حفاظتي جنسه ویلي د تابکاری نه کې دي شي چې خوښه یو سل شپېته کسان اغیزمن شوي وي. د جمعې د ورځې زلزلہ د تاریخ په غټو زلزلو کې یو ده. کاری داسې چې په جاپان کې ډیرو تعمیرونو د زلزلې زور برداشت کړی دی، خو د زلزلې نه وروسته راغلي سونامي د غټول تعمیرونه راګوزار کړی دي او بیا داسې ښکاری ده چې تعمیرونه، موټرې، ریلګاډي او کښتۍ په اوبو کې لکه د خشاک اوبې دي. چارواکي وایي چې یوازې د میاګي سیمه کې 10,000 کسان مړه یا بې درکه شوي دي. په ټی وی هغه کسان په کمبلو کې انغختلي او سلګو وهلي خودلي شوي دي چې ژوندي پاتې شوي وو. د دغه سیمې یو اوسیدونکي نوبو اشیگا موري وایي
دا څه چې وشو دا د چا په ګمان کې هم نه و. چا دا فکر نه و کړی چې دومره لوی زیان به کیږي. په جاپان کې مخکې هم ډېرې زلزلې راغلي دي، خو دا د ټولو لویه وه او دا په موږ دا خبره مانی چې چا ته دا پته نه لګي چې وفات کوم وخت راتلی شي.
په دغه سیمه کې خلک یې نیولې دي ځکه چې د زلزلې ټکانونه لا دوام لري. بیا هم دوی وارخطا نه دي او په یو ترتیب کې راټول شوی دي او هغه ځایونو ته د تک په هڅه کې دي د کم ځای نه چې ورته خوراک او مرستې ترلاسه کیدی شي. د کیوډو خبری اجانس تر مخه تر اوسه 3,00,000 خلک په حفاظت راوستلی شوی دي. خبری اجانس زیاتوي تر اوسه 15,000,000 خلک بجلی نه لري او 40,000 تعمیرونه راغورځېدلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
یو راپور د افغانستان پاړه چرته چې د پاکستان د سینیټ غړي د افغانستان د مشرانو د جرګې د غړو سره لیدل کتل کوي. په دغه ملاقاتونو کې د دواړو غاړو سیاسي مشران په دې رضا شوي دي چې د دوستۍ په نوم یو کمیټه جوړه کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د نورو ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دغه اړه د نجیب عامر راپور.
د افغانستان او پاکستان د سینیټ د غړو ترمنځ په کابل کې په خبرو کې په دې خبره ټینګار شوی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره باید یو شریکه کمیټه جوړه شي چې نوم به یې دوستي وي. د پاکستان نه د سینیټ د غړو ډله د سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله خان په مشرۍ کې کابل ته د خالی په ورځ رسیدلې او نن او سبا به هم په کابل کې وي. په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو په وینا د دغه ورځنی سفر په ترس کې به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ګوري. افغانستان ته ورغلی پلاوی به د دې ترڅنګ د افغانستان د مشرانو د جرګې او د ولسی جرګې د مشرانو او همدارنګه د سولې لپاره د ټاکل شوي کمیشن د مشر سره هم ګوري او په ګڼ اړخیزه معاملاتو به ورسره غږیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن مشر عارف الله پښتون د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې دواړه لوري د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د وی شریک کمیټه جوړولو ته رضا شوې دي.
مونږ د افغانستان مشرانو جرګه او د پاکستان مشرانو جرګه اوس کولای شو چې مونږ خپل دولت ته مستقیما په دې باندې انتقاد وکړو چې تاسو په دې جنگ کې د دخیل یاستې په سار لینا نه دی. دغه د دوستۍ کمیټه په ځینو مشخصو د امنیت په موضوع باندې د سولې په موضوع باندې خبرې کوو. ما هم د افغانستان د مشرانو جرګې د لنشارې صدر ته وسپرله او سلیم سپله خان د پاکستان د مشرانو جرګې د لنشارې صدر ته وسپرله. دوی باندې ترغه په تیاروي مثلا دوی رسمی سره قرارداد امضا کړو.
افغانستان او پاکستان دوه گاونډي اسلامي هیوادونه دي چې دا مهال په یو ډول دواړه لوري د ترهګرۍ د پیښو سره مخامخ دي او کارپوهان وایي تر دې دمه ترمنځ کامل همکاري موجوده نه ده، خو په کار ده چې په دې اړوند دواړه لوري د یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان کارپوه هیلمن غزنوي وایي د دواړو خواو ترمنځ راشه درشه او تماسونه د ستونزو ختمولو لپاره ګټه لري. دی وایي د دواړو خواو ولسونه د یو بل سره ستونزه نه لري، نو په کار ده چې حکومتونه هم دا خبره درک کړي او په یو بل د الزام لګولو پر ځای د یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغانستان ته ورغلی پاکستانی پلاوی د افغانستان د مشرانو د جرګې غړو ته هم د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې ده. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دواړو هیوادونو دا ډول تماسونه ټینګ کړي خو د پام وړ ګټې نه دي لاسته راوړي.
پښتو وای مشال ریډیو وار. او سه نظر چې د پاکستان په مدواتو باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون یو اداریه خبره کړې ده. په دغه اداریه کې دا مهمه پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا د پاکستان د پاره د نورو سکولونو ضرورت دی او کنا د میزایلو. په دغه اداریه مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون یو اداریه خبره کړې ده چې سرلیک یې د زیات میزایلونه که زیات سکولونه. ورسپانه لیکي چې هند او پاکستان تیره اونۍ ایټمی مواد وړونکو میزایلونو تجربه په یو ورځ وکړه. که څوک وایي چې دا یو اتفاق و، نو په دې خبره به ډیر کم خلک یقین وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه که یو بل ته د ویرې او ترهې پیغامونه ورکول غواړي، نو په دې ډیره خرچه راځي. که چېرې دا صرف د عدل بدل خبره وي، نو بیا هند په دغه کې بریالی ښکاري، ځکه چې په دغه ورځ هغوی د دوه میزایلونو تجربه وکړه او پاکستان د یو. او که چېرې مونږه د 1998 د ایټمی تجربو خبره کوو، نو بیا په دغه کې پاکستان بریالی شوی و، ځکه چې پاکستان د هند نه د ډیرو ایټمی بمونو تجربه کړې وه. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې د هند او پاکستان دواړه حکومتونه دا خیال کوي چې دوی د یو بل په ضد د خپلې ستراتیژیکي دفاع لوړو مقاماتو ته ورسېده. دواړه اړخونه دا دعوی کوي چې دا موجوده میزایل د تیر میزایل نه زیات رسالګي، ډیره بربادي او تباهي جوړوي، یعنی د 300 میلو په مسافت کې نخه رساولي. او چونکې اوس دا د ځان سره ایټمی مواد هم وړی شي، نو زیات خلک به وجني او نور ډیر به د نورو ستونزو سره مخامخ کوي. ورځپاڼه لیکي چې داسې قسمه تجربې صرف دواړو غاړو ته کرکې خوروي، او بله دا چې د دواړو غاړو اولس به د دې پته څنګه لګوي چې دا میزایلونه رسا او په نخه لګي. که رښتیا خبره وي، نو هغه دا چې دا میزایلونه به دواړو غاړو ته خلک ډیر وجنی، ډیر به زیروي. ورځپاڼه لیکي چې آیا د دواړو غاړو اولس به په دغه وجنو خوشحالیانې کوي او لاسونه به پرې پړکوي. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون پاکستانی او هندي مشرانو ته وایي که د دې میزایلونو د خطو او راکوزېدو نه مو لږ سترګې واړولې، نو تاسو ته به د اولسونو ستونزې او شخړې په نظر راشي. دا هغه ستونزې دي چې وسلې یې نشي ختمولی. که چېرې د هند پرمختګ باندې نظر واچولی شي، نو دوی هم په اولس کم او په میزایلونو زیاته خرچه کړې ده. بلخوا پاکستان هم په میزایلونو د اولس د خولې د نوړې پیسې لګوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې جاګیردارانو، خانانو او نوابانو سکولونه د خپل ذات لپاره کاروي، او زده کوونکي کلو میدانونو کې ناست وي زده کړې کوي. او هغه طالبان چې هر ورځ په خیبر پښتونخوا کې سکولونه ړنګوي، د پاکستان د هتف میزایل نه نه یریږي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو او د هغې په اړه د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو پر اساس یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې ولسمشر کرزي ویلي چې نړیوال ځواکونه دي داسې عملیات نه کوي چې عامو خلکو ته پکې مرګ جوب لاوړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز د مقالې په سر کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د دې هیواد د ختیز ولایت کونړ د اسدآباد په ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو د کورنیو غړو ته په وینا کې وویل دی د ځان ستاینې لپاره نه، بلکې په رښتونې توګه د دوی په دې بد ورځ کې ورسره شریک دی. هغه وویل چې زه له نیټو او امریکا غوښتنه کوم چې زموږ پر خاوره دي داسې عملیات ودروي. هغه زیاته کړه چې دا جګړه زموږ پر خاوره نه ده، که دا جګړه د ترهګرۍ پر ضد ده، نو دا جګړه دلته نه ده او دلته ترهګرۍ نسته. د ولسمشر حامد کرزي له دې احساساتي وینا څو ساعته وروسته د هغه ویاند وحید عمر وویل چې د ښاغلي کرزي وینا په کونړ ولایت کې د هغو دوو وروستیو پیښو په اړه وه چې ولسي خلک پکې وژل شوي وو. وحید عمر زیاته کړه چې د ولسمشر حامد کرزي د خبرو موخه دا وه چې داسې عملیات دې ودرول سي چې عامو خلکو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. هغه زیاته کړه چې د ولسی خلکو وژل کېده د ولسمشر کرزي او ټولو افغانانو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده، او په دې وروستیو کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د خفګان تر شا هم د ولسی خلکو وژل کېده دي. وحید عمر زیاته کړه چې افغانان تنګ سوي دي او نور داسې بې پروا عملیات نسي زغملای کوم چې د عامو خلکو د وژل کېدو سبب ګرځي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له دفتر څخه د نوموړي د وینا ویډیو خپره شوه، او چارواکو د دې ویډیو له مخې وویل چې ښاغلي کرزي په دې وینا کې د دې غوښتنه نه وکړي چې نیټو دي په افغانستان کې له سره عملیات ودروي. د نوموړي ټولو وینا شاوخوا نیم ساعت وه، خو ویډیو یوازې 15 منټه خپره سوه، پر کوم چې د افغانستان ائتلافي ملګرو نیوکې وکړې. د نیټو د نړیوال سوله ساعتي ځواک لخوا د ولسمشر حامد کرزي د وینا په اړه یو بیان خپور سو، خو په ځانګړې توګه دې ټکي ته پکې څه نه وو. د ولسی خلکو د ژغورنې په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت له مخې، که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو کچه په سل کې 15 زیاته شوې وه، خو په دې کې لویه برخه د ائتلافي ځواکونو لخوا نه بلکې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوې وه.
د عرب هیوادونو تنظیم عرب لیگ د ملګرو ملتونو په لیبیا د هوایي تګ راتګ د جی بخنه غواړم خطر مند اوریدونکو، د عرب هیوادونو تنظیم عرب لیگ د ملګری ملتونو نه په لیبیا د هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو غوښتنه کړې. هلته د امریکا صدر باراک اوباما د دې ګام ستاینه کړې او ویلي دي چې دا راز به د کرنل قذافی پر ضد نړیوال فشار لا نور زیات شي. په دغه اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په راپور کې.
امریکا ویلی دی چې دوی د عرب هیوادونو د تنظیم عرب لیگ لخوا د هغه قرارداد ملاتړ کوي چې پکې په متفقه توګه په لیبیا د هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو منځوري ورکړی شوی. د عرب لیگ دا غونډه د مصر سرخار قاهره کې شوې چې پکې غړو هیوادونو د ملګری ملتونو نه په لیبیا کې د روانې ناارامۍ ختمېدو پورې په هوایی تګ راتګ د بندیز لګولو غوښتنه کړې. په عرب لیگ کې 10 عرب هیوادونه شامل دي او دوی په متفقه توګه دا پریکړه کړې چې د کرنل قذافی د مخالفینو د کونسل سره به هم خبرې اترې شروع کوي. وایټ هاوس د عرب لیگ د دې ګامونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا ډول به د کرنل قذافی پر ضد نړیوال فشار نور هم زیات شي. په لیبیا د هوایی بندیز لګولو خبره په اول وار برتانیا او فرانس راوچته کړې وه، خو دوی په دې لړ کې د یورپي ټولنې او ناټو ملاتړ ترلاسه کولو کې بریالي نه شو. هلته په لیبیا کې د کرنل قذافی پوځونو د مخالفینو نه د تیر لرونکي خار زاویا قبضه د دې هفته په شروع کې ختمه کړې ده او د تیلو په بل لوی خار راسلانوف کې هم جنگ تیز کړی دی. د دې ترڅنګ د قذافی حکومت د بهر هیوادونو خبريالانو ته د زاویا خار د تلو اجازه ورکړه چې د هغوی په وینا دلته ډیره تباهي شوې ده. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما په نړۍ غږ کړی چې د لیبیا، بوسنیا او رواندا په سیر د ولسی خلکو د وجنې د مخنیوي لپاره د خپل کردار ترسره کړي. نوموړي ویلي امریکا به په دې لړ کې د کرنل قذافی مخالفه کونسل سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي هم مقرروي. د دې ترڅنګ امریکا د کرنل قذافی او د هغه د کورنۍ نه علاوه د هغه د سلورو حکومتي چارواکو په امریکا کې موجود اساسي هم منجمد کړي دي. تیر ورځ په برسلز کې د یورپی ټولنې غونډه سرته ورسېده چې پکې د لیبیا د حکمران کرنل قذافی د واکمنۍ په پریښودلو هم خبرې وشوې، خو د لیبیا پر ضد د هوایی تګ راتګ د بندیز په اړه یې سندي ویلي.
جی خضر من دردون کو د منور شاه راپور مورده. اوس رازو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع امنیتي چارواکي وایي دوی د زیارتونو د امنیت د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اکبرپوري په اخوند پنجو بابا او تر هغې وړاندې د بادر بابا په بازارونو کې چاودنې شوې. په نوخار کې ګڼ شمېر بازارونه دي چې یو هم پکې د کاکا صاحب زیارت دی. په دغه اړه فواد علي شاه نور تفصیل راکوي.
اکبرپوره کې د اخوند پنجو بابا په مزار کې شوی بمی چاودنې نه پس د نوخار ضلع په ټولو مزارونو او په خصوصي توګه د کاکا صاحب په مزار کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته شوي دي. د نوخار ضلع ډی پی او قریش خان په دې هکله مشال ریډیو ته وویل.
بالکل، دغه مزار حملې نه بعد نور کې په نوخار ضلع کې څومره مزارونه راغې سیکورټي مونږه مزید سخته کړې ده چې پای کې کاکا صاحب شو، بادر بابا شو او مست بابا شو، د تبو غالب شاه بابا د نظام پور او دین علاوه چې کوم غټ جوماتونه دي د هغې لپاره مو کمیټې جوړې کړې چې هغه کمیټې د هغه جوماتونو او د هغه مزارونو
د جماعتونو او د مزارونو حفاظت د پاره جوړو کمیټو کې با سوک سوک وی. قریش خان وای
نہ دی کمیٹو کی داغ سے داغ کنی داغ مالی خلق تھی باغ جماعتوں کی منس کئی اور آغا ذمہ داری پار لے شو لوکل مقامی تو کا باندھے رفل مزار رفل جماعت واپس کھانے چاہتے بھی کو پولیس تو ہم کیا
طرف تھا پولیس دی امنیت ٹنگولو دا پارا گامونا پور تکڑی نو بل طرف تھا دا کاکا سے خلق کوائی دلتا دا امنیت سے مسئلہ نخ کاری او اس ہم عقیدت مند دلتا راضی زائد شاہ چی دا دلبار لنگر کے کار کوی مشال ریڈیو تو ویلو
دیر عقیدت مند راضی دیر لگ لگ زمین نا روزانہ تقریبا پزرگون نین پسورن کوئی خلق راضی دماغین پسم دیر خلق را روانی راضی پر انہوں دیر زیادہ رشو ننم دا گورن دیر زیادہ رش تو گوری دا گیر چا پیرا انہوں کے خلق ناس چی
دا کلی یو بلو سی دن کے سابر شاہ وائی
با دی نور وقت پانیز بد باندی خشوی دی دوبارہ خلق بیا چی کم دیر آوان شوی سر روز کے ملک حالات خطول خراب دی دیزی موسیٰ دا غصی خراب غصا غصی چکم دے بیا خلق بار شوی دی
احمد چی دا جانگیرینا دا نوخار سیل تراغلے دے وائی
مونگنن دلکا سیب دا سیل تراغلی یونن دے توار ریز دا او دیر خلق ام دل دا سیل تراغلی دی حالات خو دیر خنه دی خو بس خلق کور کی نشی که ناسته چکر خلق وی دیر خلق راغلی دی او دیر خون دے دلتا
دا خبره د یادونې ور ده چې د اکبر پوری نه پیلا په نوخار ضلع کې د بادر بابا په مزار کې هم بمی چاودنه شوی وه او تر اوسه پورې د هغې بمی چاودنې ذمه داري چا په سر نه ده اخیستي.
دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې 9:30 شوی دی. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو خان ویلی دی چې د تیر جمعې په ورځ د زلزلې او سونامی له کبله د مړو شمیره د 10,000 نه نور هم زیاتېدای شي. د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان مړه او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپیلګ سیمه کې امریکایي مشکوکه بې پیلټ الوتکې 4 وسلوال طالبان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړي دي. او نن بعد 10 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ لوبه کیږي.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. اوس ورځو بلوچستان ته او د بلوچستان په اړه باندې تازه خبر دی چې د غزې نه دوه تختول شوي وکیلان خوشی کړی شوی دی. چارواکي وایي چې دغه دوه وکیلان سلیم اختر او طاهر تیر شپه ناوخته د بلوچستان د ډاډر له سیمې څخه بازیابه شوي دي. د سیمې د لویزو په وینا د سنی په کلي کې د لویزو او پولیسو له چاپو وروسته تختول شوي وکیلان خوشی کړی شوی دی. نور تفصیل نیاز مسخیل راکی.
سلیم اختر او طاهر ایډوکیټ تیر شپه ناوخته د بلوچستان د ډاډر له سیمې څخه بازیاب کړل شوی دی. د سیمې د لویزو په وینا د ډاډر د سنی په کلی کې د لویزو او پولیسو له چاپو وروسته تښتول شوي وکیلان خوشی سول. د ډاډر اسیسټنټ کمشنر محمد اعظم څخه مې په دغه حق له وپوښتل چې وکیلان څنګه بازیاب شوی دی. د په دغه اړه راته وویل د سنی له علاقې څخه د شپې دوی بازیاب شوي دي. دا ټول علاقه زموږ په ګیره کې وه. موږ د اغوا کوونکو پر ضد سخت ګامونه واخیستل. کله به دوی یوې خواته ولاړل، کله به بلې خواته. برای د شپې د 12 بجو په وخت موږ تر دوی ورسېدو. که څه هم دوی په تېښته کې بریالي سو، خو وکیلان مو په خیریت سره ځینې خوشې کړل. اوس وکیلان په کوټه کې خپلو کورو ته رسېدلي دي. د بلوچستان بار اسوسییشن مشر باز محمد کاکړ د وکیلانو پر خوش کېدو د خوشاله اظهار کړی او غوښتنه کړې ده چې اغواکاران دي گرفتار کړل شي.
شادتوں نے جمع سی اور عدالت کی بحث کی اخل کی طرف پھر آدھا کو گئی تھی مسلمان ہے اور کیونکہ مجھے دیر مخالفت کری دی خلش پہ مست دیر خبر ہے وہ بہنوں کا خاندان تو وہ دیر بنا کی اس نے یا ہم ورنن وقت کی بس طرف صورتحال معلوم سی تھی آیا دا دیر سے ہوئی تھی کدا انتظامی یا قبائلی سطح بن رہی لسی ہوئی
د یادونی ور ده چې دغه وکیلان سلیم اختر ایډوکیټ او محمد طاهر ایډوکیټ د 3 فبروري میاستې پر 23 نیټې له کوټې څخه شاوخوا 200 کیلومتره لري د ډاډر سیمې ته د یوې پېښې دپاره تللي وو او له هغه ځای څخه بیرته د کوټې پر خوا د راتلو پر مهال دوی نامعلومو کسانو تښتولي وو او نن د دوی له راخوشي کېدو وروسته حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې اغوا کوونکي څوک وو او د څه مقاصد دپاره یې وکیلان تښتولي وو. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
گلونا
د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
جی قدر مند اوریدونکو، اس رازو د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته چرته چې د لوبو مقابلې روانې دي په قیوم سټیډیم کې، او په دې کې د تیر اندازې مقابلې شوې دي. د باز محمد عابد نه د دغه مقابلو نور تفصیل اورو.
د پیښور په قیوم سټیډیوم کې د لومړي ځل لپاره د ارچری یا غشی او کمان د لوبې پرانستنه وشوه چې د ټول پاکستان نه پکې تیر اندازو برخه اخیستې وه. د پاکستان د تیر اندازې د ټیم جنرال سیکرټری ویسال محمد د دې لوبې په حق له مشال ریډیو ته وویل،
نن چې د لومبنې چمپیئن شپ ته د ارچری چې کومې ته په پښتو کې غشی او لیندو ته وایي، خو چونګې په پاکستان کې د دې توسو پورې د دې لوبې سرپرستی نه وه، موږ نن د الله تعالی په فضل سره دا حاصل کړه او موږ فیډریشن جوړ کړو پاکستان ارچری فیډریشن باندې. نن دا غي لومړی چمپیئن شپ ته دلته پدې کجوم سټیډیم کې منعقد کیږي چې پدې کې زموږ سره سلور صبح اسلام آباد او پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، فاٹا او ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن دا ټول دا ټیمان موږ سره ساخلي.
د تیر اندازې لوبغاړو خوخي خودل چې په لومړي ځل په دغه سیالیو کې برخه اخلي. دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل،
د کاپټن ګلفام هم پاکستان آرمی سایډ نه او ټول مختلف ټیمونو کې د پاکستان آرمی ډیر کنټریبیوشن دی. نو موږ دا کوشش د دې ځل به ان شاء الله مو دا کوشش کوو چې مو دې نه ګولډ میډل واخلو. او د آرچری لکه د مخ یو لیول باندې پہلا ځل انټروډکشن دې شروع دی، نو ان شاء الله دا به دې ځل دوه فیډریشن ډیر کوشش دی چې ان شاء الله دا گیم به پاکستان لیول باندې هغه شي انټروډوس شي. اور
مانو میا رحمت او کولون راغله بلوچستان، ابا اجدا دا کل رائے لکھڑے دے نمر جاری ساتھ لے دے خلکو الا کے لیکن مر جاری و ساری وسات دیر علاقے کی دا کل نست اگر سر پیز نہیں چدا چشت وای چشتی، نو انشاءاللہ دا بمر انشاءاللہ انٹرنیشنل دغه باندې خدا کی عمر بین الاقوامی ستا باندې انشاءاللہ مر دا کار کو.
نہ پاکستان د تیر اندازې د ټیم صدر محمد ندیم وای چی دا سیالی ز کپل کڑی چې د دې لوبغاړو سره قومي ټیم جوړ کړي.
د دنیا دی ټیم کې 144 ممالک چې کم دی هغه د ممبرز دی، نو ولې زمګه ملک تم دا اعزاز حاصل شنو پدی نیت باندې پدی هغه بهم غدا یو کوشش وکړو او ان شاء الله امید دادې شي الله تعالی مون کامیابی. نو دا دومګه د خوایز دي د دې نومګه کسان چې کم دی رو باسو داسې چې موږ په نېشنل لیول باندې به خپل ټیم لپاره سلیکټ کړو.
دا لوب چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 15 نیټه پورې به دوام وکړي، چې لبرېلې لوبغاړو څخه به د ارچری یا تیراندازی قومی ټیم جوړوي چې په نړیواله کچه د پاکستان استازیتوب وکړي شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی،
کوم شیبا ډیر یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو کلتوري راپور. قدرمند اوریدونکو، د پښتو ژبې خوک ساز هارمونیم چې باجه ورته هم ویل کیږي، دا په 1820 کې په فرانس کې دا ساز ایجاد شوی دی او بیا په 19 صدی کې هندوستان ته راغی او دا غین وروسته بیا پښتو ته راغی چې پښتنو موسیقارانو پکې د خپل خاورې خواږه او خوندونه راوځي کړه. د دغه ساز د تاریخ او په پښتو کې د دې مقام په اړه باندې د هارون بچا راپور اورو چې د هارمونیم په خوږ آواز باندې پیل کیږي.
هارمونیم چې پښتانه ورته هارمونا او یا هم باجوای ویل کیږي، چې د موسیقۍ دغه آله په 1830 میلادي کال کې د فرانس خلکو ایجاد کړه، چې ورسته بیا په 19 عیسوي صدای کې هم د عیسوي مذهب تبلیغیانو هندوستان ته یوړه. هندوستان ته پر رسیدو یې په جوړښت کې څه لږ ډیر بدلون راوړل شو او دغه شان د هندي موسیقۍ یو اساسي آله وګرځیده. دا چې هارمونا پښتنو ته په کوم لارو راورسېدا او څنګه د پښتني موسیقۍ داسې محبوبه برخه جوړه شوه، نومیالی موسیقار او هارمونا نواز صاحب ګل استاد یې په حق لوای.
قرآن بابا د چیراو سیزن کېو دی غرون سیزن کېو او هغه د باجه داسې معرفي کا زمونږ د طبیعت سره زمونږ د مزاج سره هغه د باجې نوم ولور. دوران بابا داسې وغږولا چې هغه د خلکو جذبات د خپل پښتنو د هغې احساسات د هغې هغه سمې خبرې چې بڑه کې وي هغه په واضح کې وي. بیا د هغې نه پس چې دی استاد اخیل په افغانستان کې شو، هغه د دوران بابا شاګر نو استاد اخیل دغه نه استفاده وکړه او هغه سیزونه زده کړه. استاد اخیل چې بیا پکې کم کار وکړو لکه شغرب او مغرب او دغه لار او بار او دا ټول هر څه پکې یو ځای کړ. د راګونو استعمال چې هغه هغه دغسې شامل کړ چې بیا دنیا ورته سلام وکړو. په افغانستان کې انقلاب راغی نو زموږ پښتانه ملګري سندرغاړي هنرمندان هغه راغله پېښور. پاره کې استاد شاولی بیا چې هغه استاد اخیل شاګرد و. استاد شاولی ډېر ښه باجا او ډېر مزیدار او هغه انداز هغه راوړو په هغه پېښور. بیا په پېښور کې یو بل یو سړی و هغه استاد رد حسین. تاسو دغه علاقه سوالی
صاحب گل استاد وائی چې د هارمونی مینوال کول شي چې دغه ساز غول زده کی، خو دا هله ممکن دی چې پسیمه کې د خودنې چارو ته زمينه برابر شي.
بالکل آسان کار دی. امینه بغواړي محبت غواړي شوق غواړي او طبیعت غواړي او دا ګران کار نه دی. دوی یو غواړي او یاره زه د کوم او چل ول سره نه کوم نو دا دور ګران کار نه دی. اخلاص والی بس تازان خوش تب بے خبر کے ولی نہیں تاکو بے خبر کے اللہ تستری پاگے کی بس رہے چاہر چاہر دری اغم پہنچو توبہ ہو باتو حالات برابر نہیں زما پہ خیال دیر پارا کو سکولو نا جو رول پکار دی دیر پارا کو فرمائی جو رول پکار دی غیر پارا کار کل پکار دی چی دغا ظلمو تا دام اصلی نہیں تازان خوش تاری نرسی نیشتا سکول نیشتا.
د صاحب گل استاد د وینا سره سم د سیمی هنرمندان هم دغه غوښتنه لري چې د فن او فنکار د روزنې او پالنې چارو ته د خصوصي پاملرنه وشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
مدر من دردن کو زمونگ پر اون تاس زمونگ پر ویب سائٹ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے ہم اور دے شے اس وقت شوی دے دا اونی زی خپرون استن زی سرکار دا خپرون تاس دا پارا مجید بابر تیاری چے تاس دا پارا پکے دا ولس استن زی او بیا پ دا غالا باندے دا حکومتی چارواکو حل زلی دا غین پختنی آیا دا استن زی دا حواری دا پارا غیم سکار کئی ہو کنا نورازے چنن وارو استن زی او سرکار.
ما نام ده نور احمد او د دې کلی اوسیدونکو یم. زه تقریبا 22 کال عمر ده او واده مې ولا کړو. دې مخته بس مال سرول را وست او دې غوا وای دا خو پرې هو دې خو رالو جنازې لا ما جنازه کې دا سکه سو شو چې بعد یې په کوال وات اعظم واس نه غار خبره مو خو ته کوپر په نظر ګور اسلام سره کې اسلام کې خدا شي نه نشته چې را اسلام کې سړې جنازه کوي مونږه کوي او بل راځي دا شکار دی ور سره کوي چې په کو چا لام د ټولو سو دي نور به زه خدای کړی زمو کې صبر دی واس نه بار خبره ده حکومت مسقم نه کوي او زمو واس نشته.
دا غ د پیښور سره نږدې د عادی زو کلی د نور محمد وو چې د مارچ د میاشتې په 9 نه ټاپ دغه کلی کې په یو ځانمرګي بریټ کې د خپل 22 کلن زوی غم جړلو. په دغه ځانمرګي برید کې و دېرش خلک مړه او سبان دې 50 خلک جوبل شوی. دا په روانه میاشت کې 15 داسې 14 ده چې د پیښور په خو شاکلو کې خلکو ته مرګ جوبله اړولې ده. د روانه میاشتې په سلورم نیټه د اکبرپوري د اخون پنجو بابا زیارت سره نږدې په جمعات کې د جمعې د مانځه په مهال د بمی 14 له کبله لس تنه مړه او سلور دېرش نور جوبل شوي وو. هم په دغه ورځ بډبیرې سره نږدې د ادیزو چوک سره د یو ریموټ کنټرول بمی 14 له کبله درې تنه جوبل شوي وو. او په یولسمه نیټه د شاپخیلو کلي په یو جمعات کې د 14 له کبله سلور تنه جوبل شوي وو. زموږ د ننني پروګرام ستونزې او سرکار موضوع د پیښور او خو شاکلو د امنیت د وظیفه اړه ده. د اخون پنجو بابا د بمی 14 یو عینی گواه زمون خبریال شبیر جان ته ویلی وو چې د جماعت د حفاظت لپاره صرف دوه پولیس والا هر اونۍ دوی ته ورکړل کیږي. د زیاتوي
دا وجه موږ له تاڼې والا راکئ دوه کسان جمعې په ورځ نه راکئ خو دا خو د دې مخنیوی نه کیږي تر نن تاریخه پورې چا ونه کړو. دا خو چې د بېدینو خلکو کار دی کنه مسلمان خو دا شی نشي کولی کنه او نه دا زمیر د سړي برداشت کوي.
د ادیزو په کلي کې دغه 14 د دغه کلي د امن د لخکر د یو غړي وکیل خان د میرمنې د جنازې په وخت وشوه. د تیرو دریو کالو راهیسې په دغه کلي کې یو شمیر هغه مشران او ځایي وګړي د ترهګرو لخوا په نښه کړی کیږي او وجلې کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ضد یې د امن لخکرې جوړې کړې دي. د ادیزو د امن د لخکر یو مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا لخکر په خپله خوښه نه بلکې د حکومت په وینا جوړ کړی دی او لا تر اوسه یې ورسره کړی وادي ندی پورا کړی دی. زیاتوی
دا دلته زموږ په کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلی او بدلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېدا او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو درې پکې زخمین شو. موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو موږ دغه جی پورې منډه وای سپی سپ ته لاړو زموږ کاشي پالم زموږ سپی هغه ته موږ وی چې بای په موږ باندې ماټر ګولې تاسو ولې راولې نو هغه وی چې تاسو لخر نه جوړه نو روزانه په تاسو دغه سي ماټر ګولې در غورځېږي. نو اس دغه نه ته موږ په موږ خپل یو جذبه وا دا کوم د خورې چې موږ وکړه یار دا خلک مله دا د اسلام هم دشمن دی پښتون هم دشمن دی د ټول دنیا دشمن دی. نو په دغه جذبه مو په مونږه کې نوغه جذبې په واجبان او سره حکومت دغه زور په واجبان نه مونږ لخر دغه په وینا باندې جوړ کړی. موږ سره جی دا وادي کړی چې تاسو ته گاډي ملاويږي دغه تیل به ملاويږي هتھیار به ملاويږي کلتوس به ملاويږي تاسو ته بده کنه لکه مخکې بده ټریبل والے د ملکانو ته یو اجازه ورکول در دې پورې موږ تاسو ته اجازه ملاويږي تاسو لنګر تنظیم بم کیږي. نو دغه پورې وادي مو سره دغه پورې
پیښور د سبان دی سلوی اختلکو آبادی والا خار دی او د قبایلی سیمونه چې څومره لارې هم راوزی نو سر یې په پیښور تمامیږي. یو پکې پوځي چوڼی ده. د فرنټیر کانسټیبلری لوی دفتر هم دلته دی. د گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر دفترونه هم په دې ښار کې دي او دې سره سره نورې مهمې ودانۍ لکه د پیښور هوایي اډه د ریل ګاډو سټیشن سټیټ بینک او نور لوی واړه هغه دفترونه په دې ښار کې دي چې امنیت ساتل یې ډېر ضروري دي. خو دې سره سره د پیښور 70% خلک د پیښور په خو شکلو کې ژوند کوي. نو لکه څنګه چې د پیښور ښار امنیت ساتل ضروري دي دغسې د دې ښار په اطرافو کې چې کوم کلی آباد دي هلته هم امنیت ساتل د خیبر پښتونخوا د حکومت ذمہداري جوړي. دا چې د دې دومره لوی او مهم ښار لپاره څومره خلک د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال جاوید عزیز په دې اړه راته وویل
د پیښور د سکیورټي لپاره 15 پولیس دي. دینا علاوه د اف سی فورس دی او په ډېرو علاقو کې د فرنټیر کور چې کوم د آرمی یو شاخ دی هغوی کسان تعینات شوي دي. دینا علاوه قومي لښکرې جوړې شوي دي په ادیزو په متنو کې اسپیشلي دوه لښکرې کار کوي. د یو هډ چې دی د سابقه ناظم عبدالمالک زوی دی او د بل هډ چې دی هغه دلاور خان دی چې کوم د پی ایم ایل کیو یو غړی دی. خو دا لښکرو یو ګیله دا کړې ده چې یاره حکومت چې کوم دي سره کومې وعدې کړې وې هغه نه رسته شوي دي او دې ته نه پولیس والا ورکړې شوي دي چې یاره دوی سره په دې پټرولنګ کې حصه واخلي او دې علاقو ته حفاظت وکړي او نه ورته اسلحه او نور مواد ورکړې شوي دي. د دې د وجې دوی درې ورځې مخکې یو وارننګ هم ورکړی و که حکومت دې ته نور سپورټ پرووایډ نه کړو دوی به دا لشکر ختم کړي.
دا مهال د پیښور ښار د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د فرنټ لاین ښار رول لوبوي. نو دا چې شپږ زره پولیس د دې ښار د امن ساتلو لپاره کافی دي او د پېښور ښار د امن ساتلو لپاره څه جدید او ساینسي بنیادونو باندې هم څه لایحه عمل تیار شوی دی او کنه. خبریال جاوید عزیز چې د امنیت په اړه راپورونه جوړول یې دنده ده وایي چې
تاسو ساينټیفیکلی او ټیکنیکلی خبرې کوئ نو د شپږ زره پولیس خو ډېر زیات کم دی. زما په خیال خو د شپېتو زره نه هم زیات پولیس صرف د پېښور ښار لپاره پکار دی. په دې چې یو خو دا د درې طرف نه د قبایلي علاقو نه ګیره دی او بل پکې غټه خبره دا ده چې د دې چې کومه آبادي ده هغې سره افغان مهاجرین چې ملاو کوي په دې آبادۍ دپاره شپېته زره پولیس هم ډېر کم دی. بل دې سره چې کوم وسایل دي هغه هم ناکافي دی. کلاشن کوف خو ټیک د ټولو سره به وي خو د ملیټنټس د کاونټر کولو دپاره چې کوم ساینټیفک ګیجټري پکار ده کوم ایکسپلوسیو ډیټیکټرز پکار دي کوم سکینرز پکار دي نو هغه زمونږ فورس سره هېڅکله هم نشته دی. او په وخت کې کوشش شوی چې ایکسپلوسیو ډیټیکټرز واخلي او نور داسې مشینونه واخلي چې دې باندې د خودکش بمبارو او د ګاډو چې دی د دې نشاندهي وکړی شي خو هغې کې هم داسې ګپلی شوي او نور څه پرابلمس پکې راغلی نو هغه هم یو ناکامه تجربه ثابته شوه.
د جاوید عزیز نه مې پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې د پېښور پولیس او امنیتي ادارې د ترهګرو مخه نیو کې لا په پوره توګه بریالي شوي نه دي. نو دی وایي
انټیلیجنس کمی دی که زمونږ انټیلیجنس امپروو شي او پته ولګي چې یاره فلاني علاقې نه فلاني کس را روان دی یا فلاني علاقې نه فلاني اسلحه را روانه ده نو دا کې به ډېر مدد وکړی شي خو انټیلیجنس کمی به تاسو ویلی شي چې دا ډېر زیات دی. بل چې کوم سیکورټي چک پوسټ دی هغه په فرنټیر روډ باندې چې کوم د خیبر ایجنس دی او د پېښور منځ کې دی په دغه باندې جوړ کړی شوي دي. د درې ادم خیل سره چې کومه قبایلي باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوي دي. زمونږ چې کوم مومندو سایډ ته چې کوم باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوي دي. هغې کې باقاعده دس نه بارہ کسان بیس کسان پورې تعینات وي د ایف سی او د پولیس مشترکہ خو هلته کې هم د ٹریننگ کمی دی بل د ویل کمی دی. هلته چې کوم کسان تعینات دي هغه زبردستی تعینات کړی شوي دي. مکنی به ډبې رکې یو پولیس والا هم کار نه پل واړي سو کوم ٹرانسفر شي هغه سفارش کوشش کوي او بل دا کوشش کوي چې هغه واپس خپل ښار ته ٹرانسفر وکړي یا داسې سیف علاقې ته ٹرانسفر وکړي شي چې د دې مرګ جوبلې او دې شوګرو نه چې دې لږ کم از کم آرام وي. که ستاسو خیال وي په تېرو ورځو کې د دې علاقې چې کوم ډي ایس پي وو هغه هم شهید کړی شوی دی په یو ځانمرګ برید کې. هغې نه پس تر اوسه پورې په دې یونیو میاشت کې یو پولیس افسر هم غاړه نږدې چې دلته کې د ډي ایس پي راشي. اوس زما په خیال دا به یو کوشش کېږي چې یو جونیئر افسر به راولي چې هغه ابلایج کړي او دلته کې په ډي ایس پي پوسټ باندې لګوي.
د پېښور ښار او خوشا کلو د امنیت دغه ستونزه مې د پېښور د پولیس مشر لیاقت علي ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تر اوسه پورې په پېښور او خوشا علاقو کې چې څومره بریدونه شوي دي یا دماکي شوي دي په هغې کې د پېښور پولیسو تر اوسه پورې څومره خلک نیولي دي؟
تعداد بدا سے ایگزیکٹ نہیں یاد خو کافی ڈیر جی چیز تعداد کے پکے خلق نہیں ہوئی شوی زمون کا ڈیر کم کی سونے دی چیپٹر سے بنی تقریباً زیادہ تر کی سونے زمون ٹول ٹریس تھی کسان پکی نہیں ہوئی
لیاقت صاحب دا تعداد بزرگونوں کی کسونوں کی
دعوت جی سونوں کی بوی زرگونوں کی خو بنی
لیاقت صاحب چی کسم را خلق تا سونی سی نو ہاگ خلق بیا دا عدالت چې کله وړاندې کوي نو د عدالتونو څنګه طریقې سره هغوی دا ټریټ کوي؟
نو هیرنګ کېږي جی لکه د عدالت خو خپل یو پروسیجر دی هغوی کوي قانون مطابق کار کوي زه هغې باندې کمنټ نه کول غواړم.
لیاقت صاحب چې کوم خلک تاسو ونیسئ نو هغه د شک په بنیادی که هغه د ساینسي بنیادونو د تحقیقاتو او په هغه حوالو سره ځکه چې دا ویل کېږي چې د پېښور پولیس سره دومره نفرم نشته چې پېښور کې سیکیورټي او امنیت راولي او دومره خلک هم ورسره د تحقیقاتو دپاره نشته.
نه دغه خبره خو به ټیک نه ویږي موږ سره خو موږ پېښور ښه صحیح پروټیکټ کړی دی الحمدلله په هر طرف باندې خو د پېښور مسله دا ده چې درې طرفه نه دی په علاقه غیر کې راګیر دی هغه شی پکې لږ تکلیف دے دے باقی پېښور پولیس تاسو وګورئ د دوی قربانۍ وګورئ د دوی مستعدۍ وګورئ او کاروایی وګورئ موږ خو تقریباً الحمدلله کافی پیشرفت او د دې په وجه باندې شکر دی چې دا ملیټنسي دومره ښکته راغلله او اکا دکا څو ورځې په سوال خو په هره دویمه درېمه ورځ پسې یو ایکسپلوژن.
لیاقت علي صاحب په پېښور کې دا مهال د پېښور پولیس سره څومره پولیس اهلکار دي؟
دیکھیے جی مختلف برانچز دي انویسټیګیشن پکې شته جی په دې کې آپریشن سایټ شته د تاڼو نفریدا پدې کې اینټی ټیررسٹ سکواډ والا ټیم چې کوم دی هغه دی لیډ فورسز دي نو مختلف دي او د مختلف چینلز او د غوی انډر کمانډ دي نو دا ټول په خور کې کار کوي او دا په زرګونو کې دي.
تاسو د اینټی ټیررزم او د انویسټیګیشن یونټ خبرو کا اینټی ټیررزم یونټ کې وسر څومره خلک وي؟
ما سره په خور کې خو تقریبا یو نیم سل نه زیات دي داسې 200 قریب وي.
انویسټیګیټیو چې کوم ټیم دی نو د غوی د ٹریننگ طریقے کار سے دے امدل تا پاکستان کی داغوی ٹریننگ شوے دے کہ باہر نو ملکوں تاغوی ہم تلی دی
نہ زیاد تر کو پاکستان کی ٹریننگ کرے اور بعض افسران پکے دا باہر نم کرے دے خواہ لگ دی داغی تعداد زیاد تر دا پاکستان ٹریننگ
لگا تری سیب دا چے سمر خلق تا اسر پہ انویسٹیگیٹیو یونٹ کی دی نو تاسو بحیثیت یو پولیس افسر نا یو پختون مطمئن یی د دغه سیمې د اوسیدون کې چې دغه خلک پوره دي د مونږ د څومره د ترهګرو په ضد د جنگ روان دي په دې کې دوی کولای شي چې دا خلک عدالتونو ته راولي د دوی خلاف تحقیقات وکړي
تحقیق په انګل سره خو جی نارمل روټین کې هم کار کوو اوس په مونږ باندې برډن زیات راغلی دی زموږ د دې شي چې خلک تقریبا 14 غنټې کار خو هر سړی کوي او د دې نم زیات هم شي نو زموږ کسان 15 غنټې هم پکې راشي خو په مینې کې یو خد
کاری دا سے ترهګرو خپل استراتیجیکی لارا بدله کړی دا د پیښور خار نه اوس پرتا د پیښور په کلو کې خوار شوی دی د هغوی د انکاونټر کولو لپاره یو خو پخوانی نظام او د چوکیدارۍ نظام د دامن کمیټو نظام نو الته کې پولیس څنګه مرسته کولی شي چې کلی هم دغه چې زیات آبادی په کلو کې دا څنګه د کلو خلک د دې طرح غرو د طرح نه او د بریدونو نه پامان
مونږ د دې کلو نه خلک ځان سره برتی کړی دي په فورس کې سپیشل پولیس فورس وته مونږ وایو او مونږ سره دي کمیونټي پولیس هم ورته وایو نو د هر کور نه مونږ داسې کسان برتی کړی دي چې هغه د علاقې خلک هم پیژني په دې جنگ کې مونږ سره ساتي او حکومت طرف نه هغه ته تنخواه ملاوي کی او وی په هغه علاقې کې نو هغه خلک هم شي زمونږ پولیس هم شي ور سره او دواړه جوائنټلی بیا مونږ د سرحدونو هم ساتو دا کلیم ساتو او د هر علاقې د هر ملک د هر ځای خپل یو طریقه وي هغې له خلک حل روکاږي مونږ ول الحمدلله راغې
خوګو اوریدونکو داو د نن پروګرام ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوي اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې محل
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
زمانت دا آمن زمانت